صلح و شوراهای علمای ولایات در خصوص مدیریت روزهای آتش‌بس و تامین امنیت بهتر روزهای عید سعید قربان صحبت کرده است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او سات خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر غنی له طالبانو سره درې میاشتنې مشروط اوربند اعلان کړی چې سر له نن پیلېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې هرکلی کړی دی او دا هم اورئ په دې خپرونه کې چې د کابل یو شمېر استازي د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رایتر هر څه مخکې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند له مشروط اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. او د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او پر طالبانو غږ کوي چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. هغه ویلي تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري د افغان حکومت له دې ابتکاره ملاتړ کوي. مایک پومپیو همدارس ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغانستان د حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه هم واخلي. اخوا د ناټو سازمان سرمنشي ین ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلي چې طالبان هڅوي څو افغانان په درناوي اوربند مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري نه هیشتمه با په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر دریو میاشتو پورې اوربند وي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویل هدف د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دی، خو دا معنا نه ورکوي چې د جمهوری ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرایي رئیس په داسې حال کې په شفاف ټاکنو ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کولو سره یو شمېر معترضانو مظاهرې پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه په خپل سر تړلي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د کالیزې په مناسبت په دې ورځ نیولې وه. تر دې مخکې افغانستان دوه وار له فلسطین ماته خوړلې ده او یو وار ورسره مساوي شوی دی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران پرون ماښام خلکو ته د صدر اعظم په توګه لومړنۍ وینا وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے.
دوی تر څو چې امن رانشي په دې هیواد کې خوشحالي نه راځي. د بهرني سیاست په اړه باید ووایم چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي. ټولو یې ماته زنګ راووهه او له هغوی مننه کوم. موږ به له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو. عمران خان د جمعې پر ورځ د پاکستان د پارلمان د غړیو لخوا د صدراعظم په توګه انتخاب شو. هغه له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ترڅنګ ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او د اداري فساد پر وړاندې به هم جدي مبارزه پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکي میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پر شا تمبولو په دې اړه به وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي چې په خبره ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نه اتیا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېد. دا کسان له اویا کلونو را په دې خوا چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یوځای کېدو دا درې ورځني مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومګانګ کې ترسره شي. شمالي او جنوبي کوریا د 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې جګړې له یو بل جلا کړل او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه وکړه چې د اړیکو د ښوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر له طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اور بند اعلان کړی دی خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلام نمایند آتش بس را اعلان بکنند.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي که طالبان درک لري او غواړي چې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي نو اوربند ومني.
که چیرته د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي منطق څومره موجود وي حتما دوی به هم اوربند اعلان کوي.
په ولسی سطح هم د سولې لپاره هلې ځلې او غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. له هرات نه د معلولینو د سولې حرکت پرون قندهار ته ورسېد.
لار ته چې مونږ راغلي د خلکو سره ټول مصاحبې مونږ سره کړي دي ټول د یو رغ د یو نره رغ کوي چې جنګ مونږ نه غواړو سوله غواړو.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو سره ډېرې ښې اړیکې ولري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډېر صفه ډول اورېدلی شي. د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان له مخې له نن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت مراسمو کې وینا وکړه او له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون هم د ولسمشر غنی له دې اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ د دې ډلې مشر ملا هبت الله په یو اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی څرګند کړ. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنې اوربند اعلان کړ. ښاغلی غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
باری دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفه ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او
آتش بس را اعلان وکړي.
ښاغلی غنی وویل تیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخوا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو 12 کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دو اصلي ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو اوربند نه اعلان کړی، خو د تیر اختر په درې ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنګ پیل کړ او له شمال تر جنوبه یې په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځیانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل. په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا درامېسته شو یو نه امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها مراد کنن آتش بس
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو، خو کې مراد نکړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي. خو پاینې کله دی وطن او د ملي والي د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیر راتلونکي ضامن وي. که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د اوربند د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي، خو له امریکا سره یې د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی دلې چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سیف الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی پرون په کابل کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ویلی. متحده ایالاتو او ناټو د دې اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې اړه مختلف نظرونه لري، خو له هغې مخکې د ارګ لخوا خپره وی اعلامیه ځینې جزئیات در سره شریکو چې تیره شپه خبره شوې ده. ولسمشر غنی تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان له مختلفو بلکې له څلور ډېر شولتونو له امنیه قومندانانو، والیانو او د ملي اردو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې ولسمشر د اوربند په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي دي او د غراس په دې غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا، د ملي امنیت د شورا او د سولې د شورا غړو هم ګډون درلوده. د اوربند او سولې پروسې په اړه جمهور رئیس د نوښت هرکلی شوی دی او د ولایتونو مقاماتو ډاډ ورکړی چې د اوربند مدیریت په اړه به بشپړ چمتووالی ولري. ولسمشر بیا په عین حال کې د دوی د خبرو له اورېدو وروسته د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو چې طالبانو اوربند ته مثبت ځواب نه وي ویلی، د پخوا په څیر د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د افغانانو غوښتنې ته په درناوي اوربند اعلان کړي. له دې ډلې افغان کارپوه سید انتظار خادم پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ خنډ موجود نه دی او طالبانو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. سفیولا ستانکزی له ښاغلي خادم سره خبرې کړې او لومړی د افغان ولسمشر غنی لخوا د اوربند اعلان په اړه د هغه تحلیل غوښته.
سوری نه مخکې د مذاکرات مرحله دغه داسې یو مرحله وي چې په دې کې دواړه طرفونه د قدرت نمایش کوي. ولسمشر غنی خپل عظمت وښود او د یو مشروع حاکم نظام په حیث باندې لومړی قدم پورته کړ او بلاخره طالبانو ته د اوربند یو طرفه اوربند وړاندیز وکړ. ولې زموږ بیانوه چې که چېرتا د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي، د طالبانو په رهبرۍ کې د منطق څومره موجود وي، حتماً دوی به هم اوربند اعلان کوي، ځکه دا اصلاً د افغانستان د حکومت خبره نه ده، دا اصلاً د افغانستان د خلکو خبره ده. اوربند کې خلک آرام دي، دوه درې ورځې دوی په آرام باندې ژوند کوي، نو دغه غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. فکر کوم چې طالبانو به هم دغه سوت اعلان کوي، ولې تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی، اوس شیبې شیبې شمارم چې دغه سوت اعلان
د طالبانو په ادرس باندې. څه وخت مخکې په رسنیو کې ویل شول چې د دوی د اوربند مسله به د هیبت الله لخوا مطرح کیږي او هغه به پرېکړه کوي، خو هغه پرون اعلامیه ورکړله د اوربند مسله یې مطرح نه کړه، فقط د امریکا سره د خبرو په اړه باندې څرګندونې وکړي. څه فکر کوي چې هغه واقعا همدغه دریسه دوام ورکوي که اوس به دریس بدلوي اوربند به کوي؟
دوه درې وضاحتونه. یو دا ده چې طالبان وایي چې موږ په لومړي اوربند کې خپل اعتماد په نفس باندې وښود، تصویر چې ښاغلي برمک یو عادي طالب سره تصویر وایست په ټویټر کې وښود، نو ویل چې دا د اوس هم موږ هماغسې ضرورتمند یو، موږ هماغسې په ځان باندې اعتماد لرو، نو دویم ځل اوربند ته ضرورت نشته دی. دویم مسله دا وه چې موږ د طالبانو په رهبرۍ کې د توحید مسله مطرح کوله، هلته ملا رسول هم اعلان وکړه، او د خودې خواته طالبانو مختلفو ډلو اعلان وکړ چې څنګه چې ملا هیبت الله اعلان کړی چې اوربند به وي، ډلې به نه وي، تشدد به نه وي، دا د موږ هغه په ثبوت باندې ورسوله. نو دویم ځل اوربند ته ضرورت شوی دی، ولې دا هغه سیاسي دریځ دی د طالبانو، اخلاقي دریځ او یا هم عقیدتي دریځ چې د افغانستان د طبیعي تر شا یو تر ټولو مهم دلیل بلل کېږي. په اخترونو کې عموما د محمد صلی الله علیه وسلم له وخت نه دی خواته حتی مختلفو جګمارو ډلو اوربند کړی دی، نو که چېرته عقیدتي مسله وي، ملا هیبت الله به دغه ارزښت په احترام باندې قایلېږي او بالاخره د اوربند اعلان به کوي. کله کله تاسو د ملا هیبت الله خبره کوئ چې د اوربند خبره نه ده کړې، هغې راته کړې نه ده، نو په دې خاطر باندې موږ توقع کوو چې حد اقل بله اعلامیه ورکړي او اوربند اعلان.
ښاغلی خادم، ولسمشر غني دغه د درې میاشتنی اوربند اعلان که په طالبانو باندې هم فشارونه شته، هلته خبرې کړي دي په قطر کې او په ازبکستان کې هم له چارواکو سره دوی خبرې کړي دي، څه فکر کوي تر څومره ممکنه ښکاري دا د سولې خبرې؟
د ټولو موجهو دلایلو او منطق په بنیاد باندې خبره کوم چې هیڅ شی په اوسنۍ سیاسي زمان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخه خنډ نشي رسېدلی. دا درست ده چې کېدی شي د عجایب ملک دی چې ملا هیبت الله به شاید اعلان وکړي چې موږ اوربند نه کوو، ولې دا به د ټولو موازینو اخلاقي او دیني او عقیدتي موازینو خلاف مسله وي. هلته په انډونیزیا کې مسله د قطر د دفتر راپورته کېدل، د ټرمپ او د رافایل بحث، په عین وخت کې د ایل ایس ویلس بحث، د برسل کانفرنس، د اسلامي هیوادونو کانفرنس، دا ټول هغه مختلفې نقطې دي چې راوړل شوي دي او یو ګلورین تصویر جوړ کړی دی هغه هم د سولې.
د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط درې میاشتنی اوربند او دا چې طالبان باید ورته څه ډول ځواب ووایي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه سید انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. کلیوی خوا په سیاسي ډګر کې او په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي. له طالبانو سره د خبرو پروګرام پیل شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي او د غراس ولسمشر غني اوربند هم اعلان کړی دی. د داخل نه بیا ولسی حرکتونه د اوربند په غوښتنه هم هغه شان ټینګار کوي. د هرات له ولایت د معلولانو د سولې ولسی حرکت پیل شوی دی، پرون قندهار ته ورسید او ټاکل شوی چې دوی تر کابله د خپل ویلچرونو په واسطه سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی د دې حرکت له مسؤلانو سره غږیدلې او په اړه یې راپور لري.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابله به شاوخوا زر کیلومتره پلی یا د ویلچر په وسیله مزل وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبې په ورځ د کندهار په جړې ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او وروژنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
چې موږ راغلي تر فراه ونې سه بیا تر نیمروز صاحب وتلی وه،
بیا در هلمند وتلی په ښار روان یو نو وس دغه د کندهار ولایت سره رسیدلی موږ د لارت چې موږ راغلی د خلکو سره ټول مصايبه موږ سره کړی دی ټول د یو رغ یو ناره رغ کې چې جنگ موږ نه واړو سوله واړو
د دغه کاروان یو بلغړی محمود لازاجی رادیو ته وویل چې له یو شمیر مالیلون سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښیي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستړي سوي او سوله غواړي
ما خواستیم که ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان در روان کال د ثور په میاشت کې د اته هلمندي ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای سول. دغه کاروان له 100 کیلومتر ډیر پلی مزل وکړ او لا ته یې شروع ورسته د غبرګولی پاته وشته مقابل ته ورسېدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه به وورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندویو روغتیایي ډلو خوندیتوب ته د جګړې د ښکېلو اړخونو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي افغانستان د روغتیایي کارکوونکو لپاره اوس هم د نړۍ د دریو ډیرو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی او په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پراخیدل ډیر وخت د دې باعث کیږي چې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو مهمه چاره له خنډ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي ملګري ملتونه د روغتیایي ډلو د خوندیتوب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې مرستندویو ټولنو غزنی ښار ته چې د څو ورځو لپاره د طالبانو په محاصره کې وو د مرستو رسول پیل کړي دي. ویل کیږي چې د غزنی روغتونونه د جګړې په ټپیانو ډک دي او په دې ښار کې برېښنا او نور خدمات نشته. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي چې د افغانستان د خلکو پر روانو دردونو سربیره سږ کال وچکالی هم د دې هیواد له دریو دوه برخه سیمې ځپلې دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي د افغانستان له 2 میلیونه زیات وګړي ښایي د دې وچکالۍ له کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د دې ارقامو له مخې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو خلک به تر ټولو زیات زیان وویني چې په دې ترڅ کې له 2 ولایتونو څخه له 20,000 زیات خلک لا د مخه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي روزونکي وژل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. امریکایي افسر جوزف ماسل چې د امریکایي سلاکارانو د لوا په تشکیل کې اوس افغانستان ته استول شوی و د شنبې په ورځ د یو افغان سرتیري لخوا چې د روزنه ورکوله په ډزو ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دا لوا د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د روان کال په پیل کې افغانستان ته استول شوی او د ورځپاڼې په وینا دنده یې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو روزنه وه. د امریکا د پوځ چارواکي وایي ماسیل د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د امریکا د پوځ ویاند ویلي په دې حمله کې 2 نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. واشنگټن پوست لیکي د دې سرتیري وژل کېده به د پنټاګون هغه پلان چې له نوې ستراتیژۍ سره سم غواړي امریکایي پوځیان د متعارفو سلاکارانو په توګه له افغان ځواکونو سره په نږدې ساحو کې په دنده وګماري له نویو مخالفتونو سره مخامخ کړي. واشنگټن پوست لیکي چې افغان او امریکایي پوځیانو پخوا هم په ګډه ګزمې او عملیات کول خو وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې راکم کړ نو د دوی ګډ عملیات هم راکم شول.
تا تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یوه برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي. خو د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو که صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دي چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلته نه لري. هغه پلان عمل وست وقالي نشو پلان د کچيري په عملي شکل سره پلي شي، خو په عملي شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي. دلته په
د خغلی بشردوست په خبره د امنیتي بنسټونو په رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادرخان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګېدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر 3 تنه وښوده، د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 15 توغندي د 15مې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې پورې ازادي راډیو ته ویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي درازمدت نمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتیږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن راتک مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیت تونو ته زمینه برابره کړي. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان خلکو ته په لومړنۍ وینا کې ویل چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کوي. عمران پرون ملت ته خپل لومړۍ وینا وکړه. هغه د فساد دوره کولو د اقتصادي پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. سفیولا سنګزی پی راپور لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وای لخپلو گاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې کړي. عمران خان چې ګوندې د جولای 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او د جمعې پورز د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، خلکو ته په لومړنۍ وینا کې دا خبره یاد کړه. د عمران خان خبرې په ژوندۍ توګه له ټلویزیون خبرې دي او ټینګار یې وکړ چې لخپلو گاونډیو هیوادونو سره د ثبات رامنځته کولو په خاطر اړیکې ښې کوي.
مېره سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایا ان سب سے بڑی بات ہوئی ہے
ټول گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړي. ټول ما ته زنګ واه او له هغوی مننه کوم. موږ به له گاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړو. پاکستان امن ته اړتیا لري. بیا هم وایم تر څو چې امن را نشي له شته ستونزو نشو وتلی. نو زما هڅه به دا وي چې له ټولو گاونډیانو سره تر ټولو ښې اړیکې ولرو.
هماري پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمساؤں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں.
عمران خان د کوم مشخص گاونډي نوم وانه خست. خو د جولای په شپږشتمه یو ورځ وروسته له هغه چې ګوند د پارلماني ټاکنو اکثری څوکۍ وګټلې، د افغانستان په اړه وغږېد او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره به پوره هڅه کوي. د عمران خان بیگانه خبرې هم د تیر وار په څیر تر ډیره د پاکستان په کورنیو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي ستونزو، فساد او قرضداریو متمرکزې وې. هغه وویل د پاکستان قرضداري تر 28 تریلیون روپیو، چې څه باندې 228 میلیارد ډالر کېږي، اوښتې ده.
کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے.
هیڅ وخت مداسې مالی وضع نه و خرابه. نن د پاکستان قرضه 28 تریلیون روپی ده. دا قرضه لس کاله مخکې 6 تریلیون روپی و. د دې به پوره حساب درکو چې دا پیسې چیرته لاړي، کوم دومره پور اخیستې و، مصرف شوی چیرته تللی. دا به مو بل کار وی چې کوو به.
تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے.
عمران خان ویل دی بیوزلو خلکو د ژوند د سطح د لوړولو هڅه کوي او د پاکستان مالی ذخیره بزیاتوي. هغه دا هم ویل چې په لومړی ګام کې به د پاکستان په صدارت پورې مربوط زرهی موټر لیلاموي او پیسې به حکومت ته سپاري. عمران خان داسې وخت د خبري وکړي چې د هغه د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو توند انتقاد وکړ او د بل مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم د عمران خان په ځینو په نیو دریزونو او سیاستونو کلک انتقاد وکړ.
د سفیو لاستانګ زی پراپور کې مو وردل چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې ده چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره به ارتباطات ښه کړي. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربن له اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبرې باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوی پای ته ورسیده. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وی هیواد هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهات یا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره اویا کاله وروسته د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیسو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بری دي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد سایمانصب تورن محمد حسین ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کال کېږي چې د تقاعد حقوق پاتې دي. دا وایي اسناد بشپړ دي او ډېرې هلې ځلې کړې خو کارونه مخته نه ځي. دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړه. لومړی به د متقاعد محمد حسین او ورپسې به د تقاعد د ریاست د مسؤلینو څرګندونه واوري.
د انصاف پلټکه
رور نوم دې څه دی؟
نوم مې حاجی محمد حسین دی صاحب، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم صاحب.
کومه ستونزه چې ته ورسره مخې هغه ووایه.
زه صاحب مخکې د ننګرهار مخدره موادو کې وم، د موبایل ډرګ ټیم کې ما کار کوم صاحب. د برتانویانو دوکانه صاحب تربیشي او دلته مایف یم صاحب، او اوس په کور کې ناست یم. دوه کاله کېږي د شپږ نوي کال د اووه نوي کال ما ماش صاحب نه دغه کله زه ښځینې تقاوت ته ځم هغه صاحب ما رالیږي باختر بانک ته. باختر بانک ته چې راځم هغه ما ته وایي چې نه دی راغلی. چې بیا لاړشم ښځینې تقاوت ته ما ته وایي ما صاحب والا شوی دی، نن یې پوښتنه وکړه سبا یې پوښتنه وکړه. والا صاحب نور په دې زینو باندې صاحب په دې ختلو باندې صاحب نور زموږ ستړي یاستو. هم زما هم تال باندې صاحب ډېر منصبداران دي چې په ننګرهار کې صاحب بې سرنوشته پراته دي او صاحب نه څوک معاش ورکوي. مونږ خو صرف خدمت کړی دی، اینم تیر کړی دی، په دې وطن کې کار کړی دی، خیانت هم نه دی کړی، جنایت هم نه دی کړی دی، وطن ته وفادار وو یو به ټول عمر.
ته چې د تقاعد ریاست ته ځې، د دې ریاست مسؤلین څه وایي او د بانک مسؤلین څه وایي؟
او صاحب بانک ته چې راځم، بانک والا راته وایي چې وروره کومه ده چې راغلی دی، بانک والا هم صاحب نور ستړي دي زمونږ، زمان غونډه صاحب ډېر منصبداران دي چې بانک ته ځي، اول ته صاحب چې کمپیوټر ورته خلاصې اکاؤنټ ګوري وایي چې نه دی راغلی، ما بېرته لاړ شو خزینه تقاعد ته وایي چې وروره مونږ خو حواله کړی دی. نو دا اوس مشکل مونږ نه پوهېږو چې په دې لاره کښې دی، په داخل د بانک کښې دی، په خزینه تقاعد کښې دی صاحب. پخوا خو به صاحب مالي و، مالي هغه دی، مالي صاحب را روان دی، معاش زمونږ را وړلو، اوس به صاحب چانه غواړو.
څو کاله کېږي چې تقاعد یې او د کومو کلونو حقوق دې اخیستي او د کومو پاتې دي؟
صاحب زه په 1964 کال کښې تقاعد شوی یم صاحب، او دغه 2 کاله کېږي چې زما معاش پاتې دی. پخوا ما صاحب 3000 افغانۍ معاش اخیسته، په مرور د زمان سره ډاکټر صاحب اشرف غني کوم فرمان صادر کړې، په هغې صاحب زمونږ دا کم معاشونه والا چې دو معاشونه زیات شو. 2 کاله مې صاحب په پولیسو کښې خدمت کړی دی صاحب، مواد مخدر کښې.
کال کښې څومره تقاعد اخلی؟
په 95 کال کښې صاحب 15000 راته راکړلې، او په مرور د زمان سره ابل ورځې راته ویلې چې تا ته 40000 روپۍ حواله شوي دي صاحب. نو لا تر اوسه هم لیدلی نه دي صاحب، نو د خزینې تقاعد دخوانه خو صاحب داسې یو دغه راته راکړل شو، سیګنال راته راکړل شو چې تاسو ته 40000 روپۍ د کار حواله شوي دي.
دا چې تنخواه دې ځنډېدلې، ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند دی صاحب لس، خبرنګار صاحب لس لس کسه کور دی، قسم په خدای په یوه کوټه کښې ژوند کوو. د ننګرهار ګرمۍ، د ننګرهار اقتصاد، د ننګرهار کار روزګار صاحب دغه تاسو ته ښه معلومه ده صاحب، چې قسم په خدای صاحب چې د واړه اختر نه را دې خوا ته ما 6000 کلدارې کار کړی دی، معاش دې نه یې، درک دې نه یې، کوم بل چارواکي او زورواکي سره نه یې صاحب. مونږ قانوني خلک یو، مونږ خو صاحب تحصیل کرده خلک یو، تحصیل هم کړی دی، وطن کښې هم خدمت کړی دی، هینه هم پرې کړی دی صاحب. زمونږ به څنګه وجدان ومني چې مونږ یو چاته خیانت یا د خاورې ته خیانت وکړو؟ مونږ به صاحب د کوم مدرک نه واړه واړه بچي نه صاحب ولاړ لس کسه کور یاسو صاحب.
اوس څه غواړې؟
زمونږ صاحب غوښتنه دا ده چې دغه دولت مونږ ته یو کار یو وظیفه پیدا کړي صاحب. تقاعد په هکله کښې غوښتنه صاحب دا ده چې زمونږ حقوق خو دې صاحب په وخت سره را کړي. دغه 2 کال دی زمونږ فکر نه کوي چې ته بچي ښځه لرې زه نه لرم، زه بچي خورم چې ته یې خورې او زه دې نه خورم، زما حق نه شته در سره. ولې زمونږ حق صاحب په عمر زمان سره نه کوي؟ دا ده صاحب د 9 کال 2 روبه صاحب شروع ده، مونږ ته څوک چاته لا تر اوسه چی نه دی کړی صاحب.
ستا مشکل به د مربوطو ادارې مسؤلینو ته ورسوو.
ډېره مننه صاحب، السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د محاسباتو او تادیاتو له رئیس ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریکه کړه. منتظر صاحب، که ووایي چې د 1396 او 99 کلونو د تقاعد پروسه څنګه مخته ځي، آیا ټولو متقاعدینو ته حقوق ورکړل شوي؟
دا خو په مجموعه کښې وروره مونږ چې 6 کال تقریب په مجموعه کښې ټول متقاعدین اکثریت خلاص کړل، یو څو نفر نه دي راغلي، هغه لا دا مشکل ده. او د 9 کال هم مونږ اکثریت خلاص کړي دي، ما یو څه تعداد پاتې تخصیص هم نلیدل. کله تخصیص را شي وروره مونږ تقریبا اوس 15000 نفر تاس پېرم ته راغلي، دغه ته را شي مکمل ولېږو. اوس ټول انشان دغه هفته کښې تاسو خبر شو، انشاءالله تر سېشنبې چهارشنبې مونږ ته تخصیص
منتظر صاحب. دغه ورور وایي چې کار یې د تقاعد په ریاست کښې خلاص دی، خو دغه ریاست مې بانک ته لېږي او بانک راته وایي چې مونږ سره دې نوم نشته.
دغه ورور چې مشکلات لري چې دغه ته راغلی ده، اوس امکان نه لري چې دا ترې خپله نوم راغلی، کوم مشکل دی بایومتریک یا کوم مسله یا نسې ملاهغه بانک ته مشکلات
منتظر صاحب، دا تخصیص به کله راځي؟
زه فکر کوم ګمان اغلط ما دغه فکر ده چې دا معتل تخصیص ده، اکثر دوستان چې ګورو تیار هغه د ورو تر تخصیص ده، تیار خلاص ده، جول ده، هغه سوی ده، نو تا تخصیص معتل تخصیص ده. زه هفته کښې انشاءالله تاسو ته شنبې چهارشنبې ته څه لکه څه انشاءالله مونږ پیسے حسابو تلی تو تم سے سمجھ چا سمجھ حساب کر کرائیں گے اللہ کوم بلا ور تکنیکی اگر راس غلط سن خدمت
کدہ تا کوم استون ز پیخ ش او تاس تا مراجع وکڑے همکاری به ور سره وکڑے
دوار ستر گرا سن کو منزل کے یا خلص منتظر تھا تک شو تراسا تے چا جواب دار نے کو چل بند مختلف سر لے کو جاتے ملامت
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د پولیسو یو متقاعد افسر محمد حسین شکایت درلود چې د ورسته دوه کلونو د تقاعد تنخای پاتې ده او د تقاعد ریاست د محاسباتو رئیس ګل محمد منتظر وویل چې دغه ستونزه به په راتلونکو سو ونیو کې په بشپړه توګه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د دې نن ورځې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي او وروسته به بیا د نورو ورکوښو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله السلام علیکم زر صاحب شاہ خان شخینی ہم دیسو برای ولی ایوان ملنگ جو تخا مونگ سر یو مشومہ دا دری کال عمر لاری دا ورکشا و دا دوی میاشتی کی گی چی مونگ سر دا مونگ سر پا دی شمیرا سوالشی جدو گری کوانسی که چاوی شنی جمعی پتان دی شنی سر بی دی مونگ سر کوالشی جدی کوانسی سپر وسا و ننوی دریویا و آویا پینزا تیا د درې کال کېږي چې مونږ سره دا وزې پاتې سنه پاتې نه ملومېږي. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام مشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم. موږ چې نه دی رسولي خپله مرزاده د پښه مریې ده. نو د هغه اووه کاله اته کاله کېږي د یو سماوارچي سره وو. دا سماوارچي د سماوار یې پرېښودي اوس خپل په کور کې ورسره دی د غویو او د واښو شپې چې و د شاندېدي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان معلومات غواړي په داسې مهرج ما ته زنګ ووایي زه به معلومات ورکړم. سپر و سپر و درې دوه دوه پنځه څلور نه. السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملکیار دی. نو زه د کرزي درېم کال وو چې د کوره څخه پشته راوتلی وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. نو زما څخه په هغه خپل کور کوشنیانو یم ټوله ورک شوې. په هغه وخت په کې کډو بار ډېر وو. نو زه اوس غواړم زما څخه قریبان ټوله ورک شي. نو د هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما قریبان زما اواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ وي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري ما دې په دغه شمېره زنګ زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو دا زما تلیفون شمېره ده. د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه. زه کوم چې تاسو موږ پیغامونه نه شریک د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام السلام علیکم. زه آزادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه او نیک احترامات وایم. زه سیف خان دی کابل دی څلور سالې نه مې زنګ واخلی دلته ورک عزیز ده مونږ سره. فضل احمد نومېږي. لږ او سطحي تکلیف هم لري. بس که د چا خپلوان یو یا د چا کلیوال یو بس مونږ دې په دغو شمارو زنګ ووهي. او هغه شماره ده 0 1 5 9 8 14. او ریبا شماره ده 0 1 5 2 2 3 4. په د چا خپلوان یو مونږ سره دې په دغو شمارو باندې زنګ ووهي.
بلیا السلام علیکم. مت قاسم زوا کې نن ولا ستاسو پیغام پیژما. په نن ولا کې یو ورسو عزیز چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورته دی. دا باقي په نامه دی د فراوله د خاک سپید ولسوالي او سیزن کې دی. کورنۍ د دانو سره مشر د دریش ولسوالۍ خاصه وساري کچیر یاریو معلومات واړي نو څنګه په دا شمال معلومات جوړوي صفر وسته واته درې سو یو اتیا درې سو پنځه اتیا یو ځل شمال تکرارم صفر وسته واته درې سو یو اتیا درې سو پنځه اتیا اباسین د فراه ولایت خاک سپې د لسوالۍ اوسېدونکي دي موږ په دریش کې خار د سپاره د چا ته کې معلومات واړي په دا نمبر دې ځانګوي وسلام مستقبل ځه
د ازادي د ورکشو عزیزان د پروګرام څخه موږ یو جهان مننه کوو. څنګه ورکشو عزیز چې وو هغه پیدا شوی دی نو دغه چې نظره کوو هغه د هغه لوښ څخه وباسي. د مساکله د ولسوالۍ دی د شارګې د کلي دی نوم یې یار محمد دی د محمد عثمان اکا زوی دی دا پیدا شوی دی څخه یو جهان مننه.
گرانو دوستانو دا و د پیدا سویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا سوی وي. راځي اوس په هم دورو کو سوو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو.
مزه یو رکسوی عزیز دی اسماعیل نمیزی او دا غشي چې دی دا د یو څو سوالي کې او چار ثاني وویل چې واټه کال کې راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای دا چې جنجال را سره سوی کله وای دا چې دی هغه واخ هغه تر څه یا په چا ټلیفون وکړي هغه سره زور سره ستا نو انا ته زمو سره نه لمبارو نه موبایل هیڅ شی نه وو او کداغه سړی بیا نمبر ته راغی موږ معلومات راکړي نو دا به ډېره مهرباني دغه سړی دغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه لمبر ورک شو هغه سړی راڅخه ورک شو و سلام خدای مو مل سلام علیکم.
السلام علیکم.
څنګه
باغه څه بالا مرغاو دوه سوالې سره خبره کوم. ما یو دا خاص دی دی محمد ندیم نه دی دا لار نه نه دی محمد اکبر دی دا اول سال کی دی چې کور وته نه درته دی هر کله راځو ما ځي چې درته ولې په دغه شماره چې ما سره تماس نیسی څه پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اته دی وکړه.
السلام علیکم. میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سپیروان استاسر پته ماسکین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پرېږدم. موږ یې شناخته دي چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زوی دی د مالی مدالم لمسی دی د پنجوای ولسوالی د سپیروان اوسېدونکي دي. یو کال کېږي چې په کندهار ښار کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دي. هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش.
الو السلام علیکم. ما نوم بن محمد ده. موږ یو ورور نادره کده ګل محمد په نامه د کندهار ولایت دما ولسوالۍ څخه یوه میاشت کېږي چې نادره کده کار څه د په حق له معلومات لري هر څوک یا دی خپله دا اعلان اوري موږ ته ماته دي په دغه ټلیفون شمیره زنګ ووایي صفر اووه سوه درې دېرش ناویا درویش د فاونډیشن شمیره ده صفر اووه سوه درې دېرش ناویا درویش. وسلام.
بله السلام علیکم. زمانه طرفم ځانګړي سلام د ازادۍ راډیو هغو تخنیکارانو همکارانو ته چې دا لږه ده زموږ پیغامونه نشروي پیغام تاسو ته پېژنم چې عبدالله اخلاقي هم هاري کې مې د ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نیولې ده. زما یو ملګری وکړي چې د ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز اوسېدونکي دي. دغه شریکې کې معلومات یې نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دي په دغه شمیره باندې خاړی کوونی سي سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه یو ځل یې بیا تکراروم سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه بدا شپه له ما اخلا کې ته اجازه راکې ته پاک رب مصارم مخ په وړاندې څه پیغامونه.
زه د فراه د ولایت تبکوا د ولسوالۍ سره د په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالظاهر په نامه د دوې میاشتې کېږي له کوره نادره کړه دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا زما غږ اوري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه دوه یو شپږ یو اته اووه دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دا پیغام نشر کړئ.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ورن کوم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته زما یو ورو ده په نامه د قاری عبد الله او چې یو مشکیږي نظر کړه ته ایران په خبره کې ورکه شوې ده درک نه معلومیږي چې څنګه کوم بچی رده خو چې ځار څه کې پاره معلومات لري موږ ته د فتح شمیر اړیکه ونیسي 0-56-96-3-2-9 سلام
الحمد لله بهر من ده هلات څخه سای سره په اړه کیم ما یو ورور دی چې نور محمد نیمز په شاګر معنا مشهور او د پرځ پر یو بغل په تاسو یې د دې ښکال عمر لري د دوا کال اضافه کیږي چې د کور څخه د ایران په نام مطلب لري هیڅ چا ته د معلومات نشته که هر مسلمان ورور ته د دې په حق له معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس سره لري ما سره د مهربان نی د وج څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې سفر وسته وڅلور سرویش اته شپانه اشته شپوزالیا شمیره دا تکراروم سفر وسته وڅلور سرویش اته سو شپانه شپاشتو شپوزالیا سو سلام
السلام علیکم زما عبد الخالق اخوم ولای د هلمند ولسوالی باغان په حاله چې هر څنو د بلدښت سیمه کې موږ یو ورور دی عبد الرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نظر کړی څوک یې مساکلا کې خو د موږ لمبري کې کړی کوم مست تکلیف را کې څوک چیر بندې دي خارجه چې څوک یې اوریا د خپل او خدای ځوانیو کې د موږ اعلان ته واښو دی په سرګردانه شرینی مرد چې وای ورکوې عبدالرزاق دی چې اصل د باغران دی په ټول د چرچونو د بلدښت سیمه کې دی یو ورور عبدالوحید یو عبدالغنی دی زما عبدالخالق اخونه نه دا ځوانیو کې د خو اعلان ته واښو موږ لمبر دی السلام علیکم
ذات کولا د سنگل ز د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې زما ورور د چې ولس کال کېږي عبدالوهاب نومیږي چې نادر کښو ده سر چا ته معلومات په دیش مره د لما سره تماس ونیسي چې په شپګالیا سلور شپته اوس شپته اته شپته یو بل شمیره ده پروا د پاندو شل سلوس او درش پیتو او چار چاو خو د خپل شرنی دي تر لاس کړي و سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم زما یو د اکاز دی چې په ایران کې د نننه چې معلومات نهسته مخکې معلوماتو نو که دی زما زغ په ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي ولې چې هېڅ معلومات یې هم نهشته نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم په دا ټلیفون شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-3-1-4-2-5 یو ځل بیا شمیره 0-0-3-1-4-2-5 دا د پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان
السلام علیکم د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم دا 15 کاله کېږي چې زه یو رکسي یو نفر پیغام یې شو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی وو هغه 15 کاله کېږي چا شهید شوی دی دا هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به در حال ورته وایم دا هغه وارثین موږ یو دغه مې لمبر دی زما سره چې هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې 0-0-8-0-3-5-1 بیا تکراروم 0-0-8-0-3-5-1 دا مې لمبر دی زما سره چې هغه ځوان تماس ونیسي موږ ډېر پښې اندېښمن یو سلام علیکم
السلام علیکم خدای مراول د اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم زه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت سره په تماس یم ما یو د اکا زوی دی د نن میاشت کې چې نادره کړی په ایران کې مخکې زموږ سره ونه و چې هېڅ درک نه معلومېږي نوم یې نرامه دی په دی زما ږغ اوري زموږ سره په دا شمیرې باندې اړیکه ونیسي 0-0-4-3-1-4-2-5 ډېره مننه سو اخلاق ته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خو زه اسد الله په ساده من ولا څه خبر کوم زما یو ورک دوست شنمه عبدالسلامت دی چې طالب آقا زوی دی او خوشحال کړي اوسېدون کړي دا ډېر وخت دی دا دوه کاله کې چې زما څخه ورک دی که څوک د پاره معلومات لري مستجد په دغه شنه کې زنګ وکړه دی زما وخت خپله اوري پېپر اووه پېپر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې یو اربع شماره وایم صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه صفر درې صفر دا سامان نوښته مشه
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام اوریدلی وي. کنه وی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بلې خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000202211241. یاو پینزه
دیو شی طول ملت تور پک و تکوام چه ستاسی متحد بودن ستاسی یوال ستاسی در نجات لاره ده
چه دغا نور ادارات چه دو حکومت تر تسلط لنده کار که دی مون دیتا وح هست
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
داس چې مست پټوللار یما دا چې وینه شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خولې دې ماتل جنتا کابل خولې دې داس چې مست پټوللار یما شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست پټوللار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای ګو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے گردی یخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ماں پخلو گنو لمبا بلے دے